پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې افغان حکومت په لسګونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشې کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد له زیاتوالي شکایت کوي او دا د سولې د لارې خنډ ګڼي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو له کبله چې د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هندو مذهبه پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیه قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه لس بجې وسله والو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې 12 وسله وال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تېره شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هرګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکی جواب وسلوالو تر هرګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هرګر وژل سوي دي او 15 نور مرګونې ټپیان سوي دي. خوشبختانه به درته ووایم چې په همدغه حمله کې زموږ ملي سرتیرو زړورو سرتیر ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
بلخو د افغانستان دفاع وزارت د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قمندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملکي وګړو په ګډون د یو شمېر دولتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو د کندز په امام صاحب او چاردری ولسوالیو کې دغه بریدونه تیره شپه کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 9 بجې وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ ښار روزې ته نږدې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د هغه په وینا 2 تنه ملکي وګړي او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د کندز والی ویان عصمت الله مرادی هم دا پیښه تاییدوي او دولتي ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وایي.
په تاسف سره په دغه نښتو کې البته په چاردرې ولسوالۍ کې درې د اردو سرتیري او درې د محلي پولیسو سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر د محلي پولیسو سرتیری سطحي ټپي شوی دی. همدارنګه په تاسف سره چې په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د دغه سختو نښتو په پایله کې څلور د ملي اردو او څلور د ملي پولیسو سرتیری شهیدان شوی دی او یو نفر زخمی شوی دی.
ښاغلی مرادی په دغه نښتو کې د دریو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په سیمه کې تېره نیمه شپه سخت باران پیل شوی و چې تر نن غرمې پورې ورېده او له امله یې د دې ولایت ډېرو کلو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر مرستیال والي محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو مالی زیانونه خلکو ته رسېدلي او هم د لویې لارې په بندېدو سره د دې ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. د هغه په وینا په لومړي ګام کې هڅه کوي چې لویې لارې بېرته د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. له کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرال بریټ ګیرارډ پرون د ماسک اغوستل لازمی و بلل او ویل دی پرته د هواد کورونا خپریدا نشي کنټرولولای. د امریکا په جنوب او لویدیس کې د کورونا وایروس کچه مخ په زیاتې دوه په دې هواد کې ورسته شمیرو لمخه د کووید 19 ناروغي لامل یو سلو پندیدرش زرو زیات کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا 213,000 نوې پیښې ثبت شوي چې 16,000 یوازې په امریکا کې دي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایروس د خپرېدو ملامتي د دې هېواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. رسنیو دا خبر د هغه د ملګرو په حواله ورکړی دی. د راپورونو له مخې شو ژانګرون چې د پیکینګ په تسینګوا پوهنتون کې د حقوقي زده کړو استاد او د دې هېواد پر کمونیستي واکمن یو نادر منتقد دی، په پلازمېنه پیکینګ کې د جولای په 6 له خپل کور څخه بېول شوی و. هغه د نیول کېدو په مهال هم په خپل کور کې نظر بندو. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې 2 پاکه دوشنبه لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په معنوي پلازمېنه وارانسی کې د کاشي وشواناث مشهور معبد ننوځي، د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دغه معبد په مخ کې رویټرز ته وویل،
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار کو
زه دلته هره دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډېر خفه احساسوم په دې خاطر چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شروان په میاشت کې هره دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. د وروستیو شمېرو له مخې په هند کې د کووید 19 د ناروغانو شمېر نږدې 9,000 کسانو ته رسېدلی او په تېرو 24 ساعتونو کې وبخی په هند کې د کووید ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمیر 9,000 کسانو ته رسیدلی او په تیرو 24 ساعتونو کې هم لږ تر لږه 1,500 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي، خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د دولتي ادارو مراجعین د کار له ځنډ او خنډ شکایت کوي.
وې چې بنشوي د تذکرې فرمې نه ورکې یو باندې کوي نه پېږو
تذکرې راکړې او یو ورځ راغله ما مدیر راته ویل چې دا وایرس د کورونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. موضوع مو په پکتیا کې د نجونو زده کړې دي چې ستونزې یې څه دي، حل لارې یې څه.
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې ده نسبتا ښه ده په خوا په پرتله باندې.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان خوشی کړی دي او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان پرون آزاد کړی دي. البته دا دواړه پیشي پرون شګی دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبري لخن سر مخ مخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیډو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیله زیات دي، نو په کار د تشدد راکم شي. امید زهیر ملک کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا. د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسی بحث داره چه د سولې لپاره باید سوله ایز اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سوله ایز اقدامات نه دی. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې هغه آمادګي نیول کېږي، امیدونه چېسته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي او د دې مسؤلین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه 130 طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3199 ته ورسید. خغلی فیصل، طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي او وایي د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیري نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د آزادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت 10 تنه بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
همدا د سولې د خبرو د احتمالي پیلېدو مسله پسې تعقیبوو. د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد پوهان وزیر ساپه له کابل په ټلیفون را سره د خبرونې ته استاد شرخلی
ډېره مهرباني زه حاضرم خپلو درنو وطنوالو جانیانو ته خپل نظر څرګند کړم.
کور ودن استاد، که حکومت ټینګار کوي چې طالبان د تشدد کم کړي او طالبان هم په همدې باندې ټینګار کوي چې خامخا به د دوی له لیست سره برابر 15,000 کسان خلاصي شي، د سولې د خبرو نتیجه به څه شي او یا به د بین الافغاني خبرو پیل څرنګه شي؟
ډېر مهرباني د پښتنې نام خبره خدا در چې په لومړي سر کې دا مذاکرات چې د امریکا متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول باید چې مخکې د هغې نه مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتې نه غوښتل شوی وای او یا دوی خبر کړي وای دوی سره هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده سرپټه ور سره پیځه در بندیانو خوشی کول دا چې څوک دي په څه ډول دي تر رقم بندیان دي هغه اصلا دي ته مطرح نه و پکې هغوی به هغه خوشی کوي او زر کسه به طالبان خوشی کوي. اوس طالبان ته ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 نه کمی موږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پریکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مزبزب دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم. بیا خوشې کولو کې یو مقدار، دوه مقدار، درې مقدار وکړي او څه مقدارو ته چې کم دي د 15,000 نه رسېدلي دي په هغه کې ملاحظات لري. ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي، ولې چې کدلته د افرادو حقوق مطرحي، که شخصي حقوق مطرحي، که جنایي اعمال مطرحي، باید دا اعلان کړي چې دغه 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 طالبان دي چې لست تاسې را کړي دي دوی دغسې پیښو باندې راتړل دي. نو هغه تاسې سره که هم بندیان زمونږ همداسې وي او حق العبد ورسره وي د بندګانو حقوق چې هغه باید حقوقو ته ورسېږي تاسې به یې هم نه خوشې کوئ، مګر په عین حال کې هیئت د طالبانو په کابل کې جوړ لري د دوی سره.
استاد وبخښه، که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کې چې دغه کسان دا فلانه فلانه او فلانه دغه جرم لري، په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای، نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني؟ خو بیا به هم وایي چې نه دا اسې ادعا
ده.
بله
خبره دا ده چې که ثبوت ولري او محکمه پې کومه فیصله کړي د سترې محکمې نه نظامي محکمې نو هغه بیا یو ځای نیولی شي چې طالبان ته وښي هغوی هم دومره ماغزه لري چې ورسره ویې مني حیات یې دلته ناست دی بیا نور سره ویلی هم نه شي. اما دوی هم سرپټه خبره کوي او علت دا دی چې دوی په رسمیت نه دي پېژندلي د دې نه ویرېږي چې آخري زندانی هم خوشې کړو او بیا هم ووایي چې تاسې لاسپوس یاستئ تاسې سره نه غږېږو او یا که غږېږي خپل شرایط په مونږه را وړاندې نه کړي یا تحمیل نه کاندي. نو په دې لحاظ باندې کابل حکومت تر اخره پورې دا په افشاري کوي چې که یو څه وکولی شي په مجاهد مقابل ومني چې اوربان یا اورکم یا همداسې ورته تمایل سولې ته بیا خوانه چراغ شین چراغ وویني او بیا به فکر کوم چې د اخري هم ورخوشي.
بله ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخ ته لاړ شي؟
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کمولي په افغانستان کې دې په مورد کې دوی مسؤلیت باید وکړي. که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي، دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا دا هغوی ته هم جواز نه لري. امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم، دا سم پرانسیپ د طالبانو نه دی. مګر د سولې او د جنګ په شرایطو کې توره او ژبه دواړه په کارول کېږي، چې توره د بره نه وه ژبه کې ناکامې خبرو کې جانب مقابل تا نه امتیاز اخلي. که طالبان دغه اوس اوربندو کې دایمي یا اورکم وکړي او خپل قوت تکالیش ورکړي نو بیا فکر نه کوم دوی دا فکر کوي چې فکر نه کوو چې مونږ بیا مونږ خبر ومنل شي یا مونږ تک اهمیت راکړل شي. ولې چې هغه ورځې هم کاپیسا کې رایي ولسمشر د اشرف غني وویل چې دوی دې راشي جمهوریت کې شامل شي انتخاباتو کې دوی فیصله وسو دوی سره سوله کول د ولس په لاس کې دی، یعنې رایه دې واخلي، رایه تاسې کله اخیستي چې طالب به واخلي.
مننه استاد صافی چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اقتصادي خبرونه لرو، ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او روزنې د سراسري ټولنې چارواکي وایي د دغه سکتور 50% کارونه له ماتې سره مخ شوي دي. د دغه ټولنې مشر انصار الله بختانی نن ازادي راډیو ته ویل د دې لامل دا دی چې حکومت له بهره په ځانګړي ډول د پاکستان څخه د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دوی په وینا حکومت باید د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورني با کیفیت تولیداتو ملاتړ وکړي. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یادې ستونزې ته به رسیدنه وشي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2.3 میلیون افغانیو په ارزښت د امیر علي شیرنوایی د دویم فاز په صنعتي پارک کې پانګونه کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت به په نږدې راتلونکي کې په بنسټیزو پروژو په بلخ کې پانګونې وکړي. د بلخ د امیر علي شیرنوایی صنعتي پارک چې تر 2016 میلادي کال پورې نږدې 300 کارخونې لرلې اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مختی. دغه صنعتي پارک د غذایي موادو، کالو او ساختماني موادو د تولید په برخه کې کار کوي چې د شمالي ولایتونو نږدې 25% د اړتیا وړ مواد تولیدول. دغه صنعتي پارک مسؤلینو تر دې وړاندې د کارونو د درولو خبر ورکړی، خو اوس د سوداګرۍ خونه غواړي چې دغلته پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.30 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اساجي راډو څخه واوریدل. یو نړیواله مسله راخلو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. البته مخکې تر دې چې نړیواله مسله راوخلو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
مسیر ورځپاڼې خپل سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلي که له یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالی به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک ناهیلي کړي، له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوهې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای څو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوې وای. نو مسیر ورځپاڼې په باور د حکومت دریز له سولې سره له مخالفت پرته بله هیڅ معنی نه لري، ځکه چې که په دې شپږ سوه بندیانو د سولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځنډ ونه شي او په وینا یې د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورځپاڼې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورځپاڼې ټینګار کړی جګړې اوسنی زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپله اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو سوله غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي ځواب جوت دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړي ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني ملکي وګړي ورکوي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې مین چاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هېواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. کلی په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر خبرګونونه راپارېدلي دي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیځ د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
د وروستیو شمیرو له مخې د پولنډ ولسمشرۍ په ټاکنو کې ولسمشر اندریژي دودا یو څه مخکې دی. د له هغو کسانو څخه دی چې ویل کېږي له اروپایي ټولنې سره ممکن د ده د بریالیتوب په صورت کې یو ټکر رامنځته شي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د پولنډ ولسمشر اندریژي دودا چې د ولسمشرۍ ټاکنو له عمده کاندیدانو ګڼل کېږي وروستۍ نظر پوښتنې ته په پام سره پرون یوه کنفرانس ته وویل، زه خپلې بریا ته خوشحاله یم. هغه دا خبره د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وکړه چې د پولنډ بیرغونه رپول او ژوندۍ د وی پولنډ شعارونه یې ورکول. خو د دې نظر پوښتنې د یوې فیصدۍ په برخه کې تیروتنه ښکاري، معنی لا هم په مشخص ډول ویل ګران دي چې څوک ګټون کوي دی. تمه کېږي د ټاکنو ملي کمیسیون نن دوشنبه یوه کنفرانس راوبولي، خو کمیسیون وایي چې دوی به د تیر په څیر لومړني نتیجې اعلان نه کړي، بلکې احتمالا نن به نهایي نتیجې اعلانوي. د ایپسوس انسټیټیوټ مخکنی نظر پوښتنه د رای ورکولو د 450 مرکزونو د رسمي شمیرو او 500 نورو مرکزونو کې خلکو د پوښتل سویو نظرونو پر اساس برابره سوې وه. د هغې نظر پوښتل له مخې دودا یو څه خوراپل تجاسکوفسکي ډېر شاته وو. تجاسکوفسکي خپلو پلویانو ته وویل چې موږ هیڅکله په خپله رایه کې دومره قوت نه وو احساس کړی. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې. رای ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله وساتي او لاسونه په میکروب ضد مایع ولړي. خلکو د رای پاڼې د پنشه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. حکومت او واکمن شیاړخې د قانون او عدالت ګوند د دود ملاتړ کوي، خو اپوزیسون ګوند مدني پلاتفارم د تشاسکوف سکیم ملاتړ کوي چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د جون پر 23 د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې دوده 3.15% رای ګټلې وي او تشاسکوفسکي په سولي کې 2.15% رای خپلې کړې وي. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یک شنبه ترسره شوې. د دغو ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. د دودا بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولند محکمې سیاسي کوي.
مکتب متعلمین او محصلین حل را کیښودل چې مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نسی او لوړ څخه یا مثلا د کومک ورته وځي د جوخر د متعلمین سره مثلا د مکتب یا ښوونځي برځان نسی د خپل د لارې د مسب نه لري او دا داس په یو اختراري حالت وکی دي. تر جهالت د جنگو دي خلک متعلمین او محصلین زیاتره روان یو خارج ته نو مړ دی چې غوښتنه د ماری ته ځینې مکتبونه شروع کی پوهنتونونه د اخلاص کی د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو. د سن و سلام
غریب غریب سلام
زاب دلہ دلغمان ولای د خانې کولی ز خپ دی رنگ عرض کوم موږ ابل وځه پرېښا کې کیناستو روپځي او دوګونی نو پیسې سکیم ورکول رکشا والا ویل ځان چلیږي. دلغمان ولای چاواک ته وای او همدغه سي د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دا په 1 روپۍ او په 2 روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دا ولې دوی جوړوي د 5 ګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کی چې ترودو دا 1 ګونی او 2 ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې و سلام زړه خیر درکې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي او pasajiradio.com کې کچرته زموږ ویب پاڼه ته ورشي. هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاله خبري شي د هغه متن تاسو زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. همدارس حالت تاسو مرکه اوریدل شي او یو شمیر ویډیو راپورونه چې د ازادي رادیو همکارانو د افغانستان له مختلفو سیمو تهیه کړی دي حالت د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدل شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې مو په پکتیا کې د نجونو د زده کړې موضوع څېړلې ده چې ستونزې څه دي، حل لارې څه دي. په دې اړه تفصیلي بحث تر لنډو خبرونو وروسته لرو. خو ستاسو اسمسونو ته مخه کوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب د هلمند لمرجي ولسوالي پر استولې سمس کې ل د هغه یو سلطاتیا طالبانو د خوشی کولو په برخه کې خوشی څرګنده کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي طالبان د خلکو د وژلو لپاره خپل اهداف ته نشه رسیدلی. حسینه احساس له کندهار لیکي طالبان سول نه کوي، حکومت باید عملیات پرې وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي حکومت باید د بیکاری د ختمولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د افغانانو لپاره د سولې په خاطر د یو بل غشتنو تیر شي او د خپل غشتنو نه تیر شي. غلام مسرت جهانی له زابل لیکي طالبان خو موږ په وطن کې امارات غواړي، نو دا خبره به حکومت ورسره ومني او کنه او جواب غواړم دی لیکي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورس پورس زیاتیږي، دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته پراستول سمس کې لیکلي دي. ځینو له حکومت غوښتي دي چې د طالبانو ټول زندانیان خوشي کړي، او ځینو له طالبانو غوښتي دي چې د حکومت زندانیان له بنده آزاد کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمل ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خورابک کې په برید کې یولس وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوي بریدونو کې د یو شمیر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردرې ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او پنځلس دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادي دا شمیره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لسو دولتي ځواکونو ته شاوخوا لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو مالي زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتي د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و. له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو، کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پس کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې آسان او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډی شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخ ته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې دی چې له عمله یې کارونه پڅ مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی ما، پرون نوم راغلم، نن بیا راغلم. اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فورمې نه ورکوي او بانې کوي، نه پوهېږم. او موږ ډېر لرې ځینې راغلی استو او چې زور ازوغ او مشکلات دي. اوس کله قرنطین بانه کوي، کله یو څه کله بل څه.
نو مې پسرلی تذکره را کړې وه، یو ورځ راغلم. هغه مدیر راته وویل چې خپل شخص نه فرمانه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم، بیا راته وویل چې عریضه ولیکه. عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کورونا، چې دا خلاص شوی نه وي قرنطین دی بعد د هغې څخه.
د شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنطین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د کورونا وایرس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له اتو بجو بیا د مازدیګر تر څلورو بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي چې د کابینې مجلس همدا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو څو میاشتو په پرتله په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی پنځه اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تېره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغي له امله شپاړس تنه مړه سوي او یو اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلې دي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 50%
متاسف هایمه چه حکومت
وقت کرده
کنیزاد حتی که ولی چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زای سناریان يم د دې ونی پروگرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شاوخوا اویا زر انجونی په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافی دی؟ لا هم څومره سلنه انجونی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پایه مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دغه بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 23000 زده کوونکي دي. د 2500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي چې په دې کې تر 1000 پورې زمونږ خزینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 وړه برنامه د معارف فعال دي او لله الحمد کوم ګواخ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې الته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاصي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2300 زده کوونکي دي چې تر 1000 یا 3000 پورې مونږ نجونې دي. 15 به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې هغه الته لیسې متوسطي ابتدایي مکاتب دي او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي او د ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې اواخرو کې یوه خور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفره د لیسو امرینې موږ ګمارلې دي په ولسوالۍ کې، تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور مآباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان لاسته راوړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست یې وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو اویا زره نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز او ولسوالیو کې، ستاسو په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې. ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې اویا زره ته رسېدلې دي نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې زموږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې بحث ته راغلي او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو زر نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو پاند؟
مارې په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د مارې په وجود کې هر څه لوسر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسؤول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړ، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي، ضرورتونه زیاتېږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید یادول وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دی چې باید زده کړه وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچیان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلې کړو، او که چیرې څوک داخلې نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړې ده، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې یې خوښ کړې دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوي همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېر یې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه یې دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کولی شي چې نورو ځایو کې هم رسېدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته موږ شاندارو مراسمو سره ولمانځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې صفري نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دې نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی و، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړې توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم، په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملا کان روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 1000 پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 80 میلیونه پر ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلی کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نه وي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي، خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده. او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتب خزینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا خزینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
عنعنوي برخه یا کلتوري برخه لږ وځي. کو دلته خلک له ښوونځي بد وړي، مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوهه کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معارف سره، او اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هلته اجازه نشي
ورکولی.
ودانۍ نه وي هم مسؤل چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوال لخوا مخالفین لخوا هغه خونځي وتړل شول. خو په دې اخیرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کوللګو کې یولسم سم ته یا لسم سم ته رسېدلي دي د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته موږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بېخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخیرو درېو څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل او تیر کال پاتې نه دي کې موږ له وځ زادران شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل او همدارنګه ساکل په نن نه دي کال کې موږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. ایمنګ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ الکان پاریګین ولرو، ولی په دې اخیری وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته موږ خاص توجه کړی. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو د زادران میشتو ولسوالۍ او د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب. هم درته راګرځ اغلی نو شباب، آیا ساس په گاوند کې د سنجونو هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریخي وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، کنه د مرکز هم ده، نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي او هم دغسې دي چې جنکیان پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجونه همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مي چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان لپاره یو شرم، یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نښه کوي چې لاړ شي، د فامیلي زړه نښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیان نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې د تر اوسه داسې نجلۍ دلیل ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد اباد ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې فامیل یې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی و چې دا ډپریشن شوی وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپل زده کړې سر ته ورسم خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وای او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده د مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکني کې لاړه یا په چاد خبرداري کې لاړه چې دا هم دی یو انسان تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو بم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځه، پلانې نه ځې، پلانې نه ځې، ته ولې ځې؟ خو دا و چې د ما پلار ډېر روشن فکره سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړ او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې آمادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د آمادګۍ لپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلي، چا به څه ویلي. ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو، هغه مونږ ته مشکل حل کړه، آمادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بله بلې پښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی، وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني، یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته، یا ورور ته، یا مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبر هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي، د یوې سیمې، د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ، د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم، د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا د داسې معنا لري که یو ګروه چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم سي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نو باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې مشته، هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته، بالخصوص قومي مشرانو ته، دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ، او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري، باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي، هغه باید معرف ته ورشي، هلته سب شي، تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو هم ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی، په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 6000 ماشومان ښوونځي ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پره کړې، په دې کې به موږ هدف 1000 نجونې، 1000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 2000-3000 ته رسېدو. ولې کله چې دی موږ د پکتیا شاملور قومونو، خاصه د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای، سږکال زموږ هدف 40,000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی وي ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې 40,000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړل چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زکړه کړې ژوند بدل شوی؟
تبان چې زکړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوا ده. انسان په هر اړخ نه پوهیږي دې پیشرفت کې کولای شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی ده. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولای شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړې په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو او پلارونو ته مې هیله مې دا درزتې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادرې کې نه ځي، ټکرۍ ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او د هغه جلۍ چې مکتب ته ځیم په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتی کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوی، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ ډول پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناغه کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
حاجی صاحب جنت خان، قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د حتلوڅه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو د پوره استادان هم خواندی پیدا کی. د پکتیا د قومونو سازه متواتر جرګې می کړی دی و سنوس یم وړاندیز می ورته کړای دی. هیله می داد اوس د ستاسو د رادیو طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف خاطر جرګې وکړي، پریکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډیره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډیره مننه. د خورخه ټکي ته اشاره وکړه، د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. خو که بجټ نه شو پیدا کولی، موږ خو فرصتونه لرو. موږ شو د نه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 55 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. د معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپل نونې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي د زموږ لومړیتوب ده چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي. او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه محول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پاتیا کې د غستون زډیره نګ دی چې حل کیږي با او په خوندوی کې به زمونږ دین جنو ګراپ لګتون شي د یو جنت کیږي.
رئیس صاحب کوچه زازه اغره اجي صاحب جنت خان منګل او اغلی نشباله تاسو ټول ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه هم دلته پاتې رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغورم. داله پمن
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث